روغ سپ تاسو هم ستړي مشي. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې په دې خبرونه کې امریکایي ځواکونو افغانستان کې د اډو پرې خدل پیل کړي خوایي کبریت پرې وشي دواب ورکولای شي.
موږ حوثي امکانات لرو چې پر اخلاقي ځواکونو هر ډول بریدونو ته پخلکه ثواب ووایي.
ملګري ملتونه د افغان خبریالانو وژنې اندېښمن کړي خو ارګ وایي
اوس د افغانستان په عدلي او قضایي دستګاه کې هېڅ داسې دوسیه نشته چې د څېړنو لاندې نه وي.
کندز کې د سړک سر پلورونکي وایي او د کورونا د ځپونکي څپې پر مهال بېلابېلو هېوادونو له هند سره د روغتیايي توکو د مرستې ژمنه کړې. خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې هم شمشاد زدران مختوړي. که تر پایه راسره پاتې شئ د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو اونیز پروګرامونه هم اورېدلی شئ. خو راځئ په پیل کې خبرونه. امریکایي چارواکي وایي له افغانستان وتلو ته تیاری نیول شوی. لوګر کې د مس عیناک وو امنیتي ساتونکي وژل شوي او د نړۍ یو شمېر هېوادونو له هند سره د کورونا وبا په کنټرول کې د مرستو ژمنه کړې. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر وایي له دې هېواده د پوځي اډو تخلیه په منظم ډول پیل شوی. جنرال میلر پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د دوی پوځي اډې او تجهیزات افغان ځواکونو ته سپارل کیږي.
As we retrograde to zero US forces
په داسې حال کې چې موږ د امریکایي ځواکونو شمیر صفر ته رسوو، موږ به اډې په لومړي سر کې د دفاع وزارت او نورو افغان ځواکونو ته ورکوو او دا ټولې هغه اډې دي چې موږ به ورڅخه وتل پیلوو.
د هغې پرېکړې له مخې چې د امریکا ولسمشر جو بایډن د رواني اپریل میاشتې په 14مه اعلان کړه، له افغانستانه به ټول امریکایي ځواکونه د سپتمبر تر 11مې پورې ووځي. جنرال میلر د دغه خطر په وړاندې چې که طالبان پر امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو بریدونه وکړي وویل څوک د دا تېروتنه نه کوي او زیاتې کړه چې دوی به پوځي وړتیا ولري چې هر ډول برید ته په کلکه ځواب ورکړي. په دې اړه تفصیل په خبرونه کې اورېدلی شئ. په لوګر کې د مس عیناک د کان وساتونکو د طالبانو په یو برید کې ووژل شول. د لوګر د پولیسو ویان ګل حیدر احمدي ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه پرون له غرمې وروسته شاوخوا 2 بجې د دغه ولایت د محمد اغې ولسوالۍ په سید آباد سیمه کې هغه مهال رامنځته شوه چې وسلوالو طالبانو د مس عیناک کان پر ساتونکو وسلوال برید وکړ. د زاهد آباد په سیمه کې په دې برید کې درې تنه نور ټپیان شوي دي. د احمدي په وینا ساتونکو د مس عیناک غونډ ته پر لاره و چې د وسلوالو له کمین سره مخامخ شول. طالبانو د برید مسؤلیت منلی او ویلي دي چې 8 تنه سرتیري یې وژلې دي. بل ورته د هرات د ګلران ولسوالۍ د ملي امنیت د مدیر په ګډون درې تنه په ماینچاودنه کې ووژل شول. د هرات والی عبدالوحید قطالی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه د یکشنبه په ماښام هغه مهال رامنځته شوه چې د دوی پر موټر د قشاوري په سیمه کې ښخ شوی ماین وچاودید. ښاغلي قطالی زیاته کړه چې په وژل شوو کې د ګلران پخوانی ولسوال هم شامل دی. د هغه په وینا په دغه برید کې د امنیتي ځواکونو 15 غړي ټپیان شوي دي. تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. د افغانستان د فوټبال د حکمانو د ډلې دوه غړي د لومړي ځل لپاره په آسیایي لوبو کې ګډون کوي. د افغانستان د فوټبال نړیوال حکم یا ریفری حلیم آقا شیرزاد به د لویدیځې آسیا د AFC کپ په ډله ییزو سیالیو کې د حکم رول ولوبوي. د آسیا جام کلب لوبې د اتلانو تر لیګ وروسته د آسیا د فدراسیون دوهم رسمي تورنمنټ بلل کیږي. د نړۍ یو شمېر هېوادونو پرون له هند سره چې د کورونا ویروس سخت ځپلی او روغتونونه یې د بسترونو روغتیایي وسایل او اکسیجن له کمی سره مخامخ دي د مرستو ژمنې وکړې. سپینې ماڼۍ ویل متحده ایالات به د کوویډ 19 واکسین لومړنی مواد، روغتیایي تجهیزات، ټیسټونه او د خوندیتوب تجهیزات سمدستي هند ته ورکړي. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې وویل چې متحده ایالاتو د هغو مشخصو موادو سرچینې په نښه کړي چې د هند کمپنۍ د استرازینیکا واکسین د تولید لپاره ورته عاجله اړتیا لري. بل لورته یو شمېر نورو هېوادونو له هغې ډلې جرمني هم ژمنه کړې چې له هند سره به په دې برخه کې مرسته کوي. د پاکستان د بلوچستان د خبريالانو ټولنه بعد یو خبريال د وجل کېدو د ورستۍ پیښې په اعتراض کې نن د دې ایالت د پارلمان له خبري پوښښ څخه ډډه وکړي. د اردو ژبې ازادي ورځپاڼې خبريال عبدالوحید رئیسانی د شنبې په ورځ په کوټه کې د ناپیژند وسلوالو په ډزو ووژل شو. که څه هم تر اوسه د دغې وژنې انګیزه نه ده روښانه، خو پولیسو ویلي چې په دې اړه تحقیقات پیل شوي او امکان لري چې دغه قتل به هغه مهال شوی وي چې غلو هڅه کوله د هغه موټرسایکل وتښتوي. د بلوچستان د خبریالانو د رئیس ټولنې د رئیسانی قتل غندلی او غوښتنې کړې چې عملان یې باید په نښه شي. بلوچستان له کلونو راهیسې د فرقهیي شخړو او د اسلامي سختدریځو او بیلتون غوښتونکو د حملو شاهد دی. له 2004 کال راهیسې په زرګونو کسان په دغو حملو کې وژل شوي. او د جرمني د بهرنۍ چارو وزیر هایکو ماس د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی د وضعیت پر سر پر روسیې د نورو بندیزونو لګول رات کړل. هایکو ماس پرون د ای آر ډی له رسنۍ سره په خبرو کې وویل دای په دې شک کوي چې آیا پر روسیې نور بندیزونه به د کرملین د منتقد الکسی ناوالنی د وضعیت له ښه کېدو سره مرسته وکړي او که نه. نوموړي زیاته کړه چې د ده په باور ښایي نتیجه یې برعکس وي. که چیرې غواړئ چې دغه خبرونه بیا هم ولولئ یا یو واورئ زموږ ویبپاڼې ته ورشئ، پاتې د ازادي راډیو ډاټ کام. راځو د خپرونې د سر موضوع ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واورېدل، په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان وایي له افغانستانه د ځواکونو د وتلو لپاره تیاری پیل شوی او دغه بهیر به په منظم ډول ترسره شي. جنرال سکاټ میلر پرون په کابل کې په یوه خبري کنفرانس کې دغه راز وویل، ټولې هغه اډې به افغان امنیتي ځواکونو ته وسپاري چې دوی ترې وځي او هم به ځینې تجهیزات دغه ځواکونو ته ورکړي. جنرال میلر له افغانستانه د امریکایي او ناټو ځواکونو د وتلو په بهیر کې پر دغه ځواکونو د هر احتمالي برید په وړاندې د سخت ځواب خبرداری هم ورکړی. تفصیل د نوریاس نوری پر راپور کې.
په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر وایي له دې هېواده د امریکایي ځواکونو د بشپړ وتلو بهیر پیل شوی او هغه به په منظم ډول پر مخ یوړل شي. جنرال سکاټ میلر دغه څرګندونې پرون یکشنبه په کابل کې د افغان خبریالانو یوې ډلې ته وکړې او ویې ویل، که څه هم د می له لومړۍ نیټې به له افغانستانه د ځواکونو د وتلو بهیر رسما پیلېږي، خو په محلي کچه د دغه بهیر لپاره تیاری پیل شوی دی. جنرال میلر افغان ځواکونو ته د اردو او تجهیزاتو د سپارلو په اړه وویل،
certain equipment that we must take back to
یو خاص تجهیزات چې موږ یې باید بیرته خپل هیوادونو ته ولېږدو، دا یو شرط دی. خو د امکان تر حد چې موږ مجبورونه و سو غواړو دا مسله یقیني کړو چې افغان امنیت ځواکونه اړې ځینې تجهیزات هغه څه چې د اردو د فعالیت لپاره اړین دي ترلاسه کړي.
جنرال سکاټ میلر دغه څرګندونې نږدې دوه اونۍ وروسته له هغې کوي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې ټول امریکایي ځواکونه به د روان میلادي کال د سپتمبر ولسمې له افغانستان نه ووځي. د می لومړۍ د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر کال د دوحې په تړون کې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره وروستۍ نیټه ټاکل شوې او هغه تړون چې د نه عملي کېدو په صورت کې طالبانو پر امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو د حملو د بیا پیلېدو خبرداری ورکړی. خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر خبرداری ورکړ چې دا به یوه تېروتنه وي چې کله افغانستانه د امریکایي او ناتو ځواکونو د وتلو په بهیر کې پر دغو ځواکونو برید وشي.
موږ پوځي امکانات لرو چې پر ائتلافي ځواکونو هر ډول بریدونو ته په کلکه ځواب ووایو، او پوځي امکانات لرو چې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړو. پر دې لور حرکت به یوه تېروتنه وي.
که څه هم طالبانو د دوحې له تړون وروسته پر امریکایي او ناتو ځواکونو له حملو ډډه کړې، خو د بایډن د وروستۍ پریکړې په غبرګون کې د دې ډلې د ویندویانو څرګندونو ته په پام د دې خبرې یقیني کول ګران دي چې طالبان به په دې پاتې څه باندې 15 میاشتو موده کې پر امریکایي او ناتو ځواکونو برید ونه کړي. د رویترز په وینا د امنیتي چارو یو شمېر کتونکي دې ته د شک په سترګه ګوري چې طالبان دي چې هر ورځ له افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړو کې ښکیل دي، امریکایي ځواکونه پرېږدي چې په سوله ییز ډول له دې هېواده ووځي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر دغه راز وویل، کله چې ده د طالبانو د سیاسي کمیسیون له غړو سره د خبرو فرصت درلود نو هغوی ته یې واضح دا خبره کړې چې له تاوتریخوالي دې لاس واخلي. میلر زیاته کړه، طالبانو ته یې دا هم ویلي چې که غواړي پوځي پریکړو ته عملي بڼه ورکړي نو دا به د افغانستان او د دې هېواد د خلکو لپاره یوه غمیزه وي.
و موریدل چې په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونه وایي چې له دغه هېواده یې وتلو ته تیاری نیولی او په منظم ډول به وځي. په همدې حال کې د همدغو نړیوالو ځواکونو د وتلو په درشل کې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د خبریالانو او بشري فعالانو پر وژنې اندېښنه ښودلې. دوی ویلي د فعالینو او خبریالانو د وژنو قضیو ته نه رسیدنه په دغه هیواد کې هدفي وژنو د دوام لامل شوي. د خبریالانو ملاتړي بنسټونه بیا وایي چې د افغانستان حکومت په لازم ډول د خبریالانو د وژنو دوسیې نه څېړي، خو ارګ بیا دا راپورونه ناسم بولي. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د برخي ځنګړي ريپورټرې د خبريالانو او بشري حقونو په مدافعینو د تاوتریخوالي او وژنو قضیو ته نه رسیدنه د جدي اندېښنې وړ بللې ده. ماري لولر په ملګرو ملتونو کې د افغانستان ځنګړي استازي ته په یو لیک لیکلي، موږ په ځنګړي توګه د دې وژنو په اړه د تحقیقاتو نه ترسره کېدو او خبريالانو او د بشري حقونو د فعالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د دوام په اړه اندېښمن یو. په لیک کې دا هم راغلي چې د هدفي وژنو عاملین د نه مجازاتو له امله خپلو بریدونو ته دوام ورکوي. ملګرو ملتونو پر افغان چارواکو غږ کړی چې د عدالت ټینګښت او د نورو بریدونو د مخنیوي لپاره باید بشپړه او قانوني څېړنه وکړي او د خبریالانو د بشري حقونو د مدافعینو په وژنو کې د تورنو کسانو عادلانه محکمه پیل کړي. په همدې حال کې له آزادو رسنیو نه د ملاتړ سازمان نه مشر مجیب خلوتګر وایي افغان حکومت د خبریالانو د وژنو قضیو ته رسیدنه نه ده کړې او دا د بریدونو دوام ته زمینه برابره کړې ده.
متاسفانه د افغانستان حکومت د خبریالانو د وژنې هغه قضیه او دوسیه چې دی په دې اړه هیڅ پام نه کوي، توجه نه کوي. په ځانګړې توګه هغه قضایه چې تقریبا د یو کال نه شروع شوی ده او هدفمند قتلونه ده.
د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقونو په چارو کې ځنګړي ریپورټر ماري لولر دغه شان په دغه لیک کې د ازادي راډیو د خبريال الیاس د یادونه هم کړي چې نږدې 15 میاشتې وړاندې په هلمند کې وژل شو. ماري په افغانستان کې د خبريالانو او بشري حقونو فعالینو د وژنو مخنیوي لپاره د بیړني اقدام غوښتنه کړې څو د حملې ودرېږي، خو هغې د ولسمشر لومړي مرستیال په وروستیو څرګندونو اندېښنه ښودلې چې ویلې د فیفا بنسټ د اجرایوي رئیس یوسف رشید د ترور عاملینو باندې باید د اعدام حکم پلی شي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون مرستیال نعیم نظری وایي کمیسون په ژورنالیستانو او د بشري حقونو په فعالانو د هدفي وژنو او سیستماتیکو حملو په اړه اندېښنه لري.
هدفي او سیستماتیکي وژنې د دغو ډلو لخوا د یوې نوې تګلارې په توګه کارول کیږي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون په دې اړه جدي اندېښنه لري او په افغان حکومت غږ کوي چې د هدفي وژنو عاملین وپیژني او عدالت ته یې وسپاري.
خو جمهوري ریاست مرستیال ویان لطیف محمود ازادي راډیو ته وویل چې له 1971 کال راهیسې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 141 قضیې څېړل شوې او داسې قضیې نشته چې نه بي څېړل شوې.
له 1371 کال نه را دیخوا موږ د ژورنالستانو په تړاو ټولې دوسیې څېړلې دي. اوس د افغانستان په عدلي او قضایي دستګاه کې هیڅ داسې دوسیه نشته چې د څېړنو لاندې نه وي.
دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ تر هوکړې وروسته هدفي وژنې په ځانګړي ډول په خبریالانو او مدني فعالانو زیاتې شوې. افغان حکومت د دغو حملو مسؤول طالبان بولي، خو طالبان په کراتو په دغو حملو کې لاس لرل رد کړي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
وسام رازو ولایتي راپورونه ده. کندوز کې یو شمېر هغه کسان چې د خار په واټونو کې پلاس گاډو کې توکي پلوري وایي چې خاروالی له دریو میاشتو راهیسې کار ته نه پرېږدي. دوی وایي د کار ترې د ګټې وټې لار اخیستي او کورنۍ له سختو اقتصادي ناخوالو او ننګونو سره مخامخ دي. نور په دې راپور کې
د کندوز ښار د چپن خروشۍ راسته کې ګڼ کسان راټول دي. د دوی په منځ کې یو څلوېښت کلن رنګ تښتېدلی سړی د لاسي کراچۍ څخه په ځمکه د چپشو بنجاري توکو په راټولولو بوخت دی. دا فیروز خان نومېږي چې د ښاروالۍ مامورینو یې له بنجاري توکو بار کراچۍ ورته چپه کړې ده. له درې میاشتو راهیسې د کندوز ښاروالۍ د ښار د واټونو پر غاړو په لاسي کراچیو کې د توکو د پلورونکو پر ضد کمپاین پیل کړی دی او دوی نه پرېږدي چې د سړکونو پر غاړو توکي وپلوري. د بنجاري توکو پلورونکی فیروز خان وایي
درې میاشتې کې منځغلی یا خودی خوا گر وڈی کی بس سم نہ پری کور کرائی دا دغه سی چار دا حلقے خار جنگ دا بس دغه سی گر وڈی دا بس من پخارا نہ پری دے شروال دا خط قازا اور اس من پری دے خپل کار غریبی تا ډیر سن سر مخاز قام قرضدار سوم دے کرا قرضدار دولت هم دا غختن دی من غو وری
و ډیر شکلن شکر الله دے کندوز خار په سړکونو ساتونه پلورل چې دې خارولې ورستوي اقدامات یې کار زیانمن کړی دی. هغه وایي له دې لارې لس کسیزې کورنۍ ته نفقه ګټله.
پیادرو تلاش پیادرو کې مونږ شاروالې نه پرېږدي دوه خورا تېر شم سړک سر ترافیک مونږ نه پرېږدي مونږ نو کوئی سوک سګارو کو دیورې ته پیدا کو دوه درې سو پیدا کو هغه دوه درې سو روپۍ دوه مونږ باندې قطع کړي وسوک مجبور یم دلته راغلم مونږ راځو کورم کړی دی درې میاشتې کېږي بیکار اوسو د درې میاشتو کوم مال قرض هغه سر سره نه دکاندارو مونږ ته پیسې راکوس مې پیسې نو لږه ته سو ورکو.
د کندز دی ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی هم د دوه مترزانو ستونزې منی او پر خاروالې غږ کوي چې لاسي سوداګرو ته د کار کولو اجازه ورکړي.
موقت برشان مسایل ساز جای مناسب برشان تهیه دیده شو کې اینا رو جا به جا کنن. در غیر از این
خروالی باید د دوی لپاره مارکیټ پیدا کړي او باید دوی په مارکیټونو کې ځای پر ځای کړي او پرته له هغې دا کار چې خروالی پیل کړی دا د خلکو د ځورولو سبب ګرځي. زما غوښتنه دا ده چې دولت باید دوی ته د کار بدیل او د وزګارو خلکو لپاره د کار زمینه برابره کړي.
خو د کندز د ښاروالۍ چارواکي بیا وایي بېلابېلو ادارو سره په همغږۍ د ښار د تنظیم او پاکوالي په خاطر له پلو لارو څخه په لاس ګاډو کې سودا پلورونکي لرې کوي. د ښاروالۍ سرپرست انجینیر حمیدالله ناصری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ښار د تنظیم په عقله ما دسې درته عرض وکړم څو دفعې د مقام ولایت په تالار کې هلته متنفذین د ښار اصناف شورای ولایتي جامع مدني قمانداني محترم امنيه رياست محترم امنيتي ملي په دې ماده یو پلان ماده ټول عمل کړی دا او هغه منزور کړی دا په منزور شوی پلان ماده من خپل کار روان کړی دا.
ښاغلی ناصری زیاتوي چې دوی لاسي سوداګر د ښار په یو شمېر مارکیټونو کې ځای پر ځای کړی وو خو په خبره چې دوی حالته نه دریږي او بیرته د ښار واټونو ته راوځي. د کندز ولایتي شورا ټینګار کوي چې ښاروالۍ د هغو کسانو د ستونزو لپاره چې د ښار په واټونو کې په لاسګاډو کې توکې پلوري او له همدې لارې د خپلو کورنیو نفقه ګټي یو بدیل ځای او معقوله حل لاره پیدا کړي، داسې چې هم ښاري نظم مراد شي او هم د دې سلګونو کسانو چې دا مهال د کندز ښار کې د واټونو پر سر کاروبار او مزدوري کوي کار زیانمن نه شي.
د کندوز لخار ورزو د ننګرهار حصارک ولسوالۍ ته د ننګرهار د حصارک ولسوالۍ اوسیدونکي له افغان حکومت دغه ولسوالۍ ته ځانګړې پاملرنه غواړي. د حصارک ولسوالۍ اوسیدونکي چې له تیرو دولس کلونو راهیسې ناامنیو او جګړو ځپلي دي د ننګرهار په مسؤلینو غږ کوي چې د دغه ولسوالۍ لپاره حکومتي مامورین چې تر اوسه یې چارې له جلال آباد ښاره سنبالوي ولسوالۍ ته واستوي څو ولسونه سره له نږدې کار وکړي. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې.
حصارک د ننګرهار غ ولسوالۍ چې له تیرو دولسو کالو راهیسې یې نږدې ټولې سیمې د وسلوالو طالبانو په واک کې وې، خو شاوخوا یوه میاشت مخکې پکې د وسلوالو مخالفینو د ځپنې په هدف د افغان حکومت نظامی عملیات پیل شول چې اوس هم دوام لري. د حصارک اوسیدونکي وایي اوس چې د دغې ولسوالۍ ډېرې سیمې له وسلوالو مخالفینو پاکې شوي باید امنیتي ټینګ او پرمختیایي برخو په ځانګړي ډول حکومتدارۍ ته یې جدي پاملرنه وشي. د دوی په خبره په تیرو دولسو کالو کې له مرکز جلال آباد سره آزاد تګ راتګ محدود او د دولتي ادارو په ځانګړي ډول په ملکي برخه کې ټولې چارې یې له جلال آباد ښاره سنبالېدي او لا هم سنبالېږي. د حصارک ولسوالۍ د ځوانانو ټولنې مشر اول خان وایي تیره شاوخوا یوه لسیزه ناامنیو او جنګ جګړو یې دغلته د خلکو د ژوند اسانتیاوې اخیستې او زیاتوي که اوس هم حکومت د حصارک ولسونه پر ځان راټول غواړي نو کار دې ورته وکړي او حکومتداري دې پکې فعاله کړي.
ته غواړې چې حصارک ولسوالۍ ودانه سي او یو د ولسوالۍ نوم واخلي او امنیت راسي او ولسونه راټول سي باید مونږه د هرې شعبې مامور دلته ووسي. ولې هغه قاضي چې یو لک او لس زره تنخوا اخلي هغه زما د دې سرباز نه زیات نه دی؟ دا سرباز چې د امنیت نیسي او دای په شوبه کې دننه ناستی باید دای راشي خپل شوبې ته. هو کدی وای چې زنه سم تلای د ساره کلوسوالی نام نه دا لری دا مهرباني دی وکړه دلته موږ خپل قاضیان هم لرو موږ سرنوالان هم لرو د ساره کلوسوالی.
اخوا د ساره کلوسوالی ځایي حکومتي مسولین هم د خلکو د غوښتنې پر ځای بولی خوای په حصارک کې تیرو جنگ جګړو د نورو تاسیساتو ترڅنګ خپل د ولسوالۍ ودانه هم زیانمنه کړي چې کوونه رغول شي د مامورونو کار کول به سخت وي. د حصارک ولسوال کشمیر خان شینواره له ولایتي او مرکزی حکومت غواړي چې د حصارک ولسوالۍ ته ځانګړي پاملرنه وکړي او هر څه ژر دی ورته د ولسوالۍ ودانۍ ورغوي څو مامورین پکې خپل کارونه پیل کړي.
تاسو ته بهتره معلومه ده چې دغه ولسوالۍ څو کاله په جنگ کې وه او تاسو ګورئ ودانۍ چې مکمل ډول باندې تخریب شوې ده. نو غوښتنه هم د ولایتي ادارې او مرکز نه ده چې د دغه تعمیر په جوړولو کې باید چې موږ سره زر همکاري وکړو او د تعمیر زر باید جوړ شي، ځکه دلته مراجعین ډیر زیات راځي.
د حصارک ولسوالۍ د مسؤلینو او ځایي خلکو دا غوښتنې په داسې حال کې دي چې شاوخوا یو میاشت وړاندې د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل اعلان وکړ چې په دغه ولسوالۍ کې د پراخو نظامي عملیاتو ترسره کېدو وروسته اوس د دغې ولسوالۍ مهمې برخې د وسلوالو مخالفینو لشتونه پاکې شوي دي. امرخیل ویلی و چې د ننګرهار د نورو ولسوالیو په څیر حصارک ته هم ازاد تګ راتګ شونی او امنیت یې ډاډمن شوی دی. د تصفیه شوو سیمو د امنیت ټینګښت، د روغتیایي مرکزونو فعالول او مجهز کول، د معارف په برخه کې بنسټیز کارونه کول، د سړکونو او لویو لارو رغول او حکومتداري فعالول هغه عمده غوښتنې دي چې د حصارک اوسیدونکي له افغان حکومت لري. د ننګرهار اداره که څه هم په حصارک ولسوالۍ کې د خپلو وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات روان بولي، خو وایي د حصارک لپاره یې پاملرنه زیاته شوې او د بشپړې تصفیې وروسته به یې ټولو ستونزو ته رسیدګي وشي. د ننګرهار د والي ویاند تاوله خوږیاڼۍ دغلته د حکومتدارۍ د بیا فعالېدو په تړه وایي تر اوسه د حصارک په ځینو سیمو کې لا هم عملیات روان دي او تر امن کېدو وروسته به یې ټول حکومتي مامورین خپلو دندو ته ولېږل شي.
د حصارک ولسوالۍ څوارلس کلي د مخالفینو څخه پاک شوي دي او دا عملیات اوس هم جریان لري. د عملیاتو د ترسره کېدو چلته به امنیت تعمین شي، تر څنګ یې حکومتداري برخې ته هم ځانګړې پاملرنه شوې ده. کارکوونکي چې هلته دنده لري ټول به خپلې ولسوالۍ ته واستول شي.
حتی اولا خوګیاڼۍ د حصارک د ولسوالۍ د ودانۍ د رغونې په اړه وایي چې په دې اړه یې له مرکزي حکومت سره خپل پیشنهادونه شریک کړي، څو بودیجه یې منظور کړي او زیاتوي تر مالي وزارت یې دغه پروسه رسولې او هیله مند دي چې نږدې وخت کې به ښه لاسته راوړنې ولري. د حصارک ولسوالۍ د اوسیدونکو او مسؤولانو غوښتنې او د ولایتي ادارې هیله مندۍ په داسې حال کې دي چې د ننګرهار د دوه ویشتو ولسوالیو له منځه شیرزاد او حصارک هغه ولسوالۍ دي چې لا هم پکې وسلوال طالبان شته او وخت نا وخت ترې د جګړو راپورونه او یو تر بله د زیان اړولو دعوې کیږي. حصارک د ننګرهار جنوب لویدیځ ته د سپین غر په لمن کې د ډیورنډ پر پوله پرته ولسوالۍ ده چې د کابل له سروبي، د پکتیا له ځاځي اریوب، د لوګر له ازرې او د ننګرهار له شیرزاد ولسوالۍ سره ګډې پولې او شاوخوا دېر زره نفوس لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به راشو دې ته چې نړیوالې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصرې لري. پولیټیکو خبرونه له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو مهلت ته کتنه کړي. د دې مهرت له مخې ټاکل شوې د امریکا او ناټو ټول ځواکونه د سپتمبر تر یولسمې یا څه باندې څلورو میاشتو پورې له افغانستانه ووځي. خپرونه لیکي د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د ځواکونو د وتلو په اړه سخته پریکړه وکړه، ځکه د لیکوال په باور دا پریکړه د هغو سپارښتنو خلاف وه چې د افغانستان د مطالعې د یوې ډلې لخوا شوې وه. د مطالعې په دغه ډله کې د امریکا اوسني او پخواني لوړپوړي چارواکي غړیتوب لري. دا ډله چې د امریکا د کانګرس لخوا جوړه شوې په دې باور ده چې امریکایي ځواکونه باید تر هغو افغانستان کې پاتې شي چې خپل هدف ته نه وي رسیدلي. د مطلب په دوام کې راغلي له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو وتل به افغان ځواکونو باندې اغیز وکړي او دغه راز به طالبانو ته د لا آزاد فعالیت زمینه برابره کړي. استرالیایي ورځپاڼې نیو ډیلی په افغانستان کې د دغه هیواد پر پوځي ماموریت یوه لیکنه خپره کړې. ورځپاڼې د استرالیا د صدر اعظم سکاټ موریسن دا خبره راخیستې چې ویلي دي افغانستان کې ماموریت پایله ورکړې او قربانۍ بې ځایه نه دي تللې. موریسن چې د افغانستان په شل کلنې جګړې کې د خپلو ځواکونو ستاینه کوله ویلي اوس نړۍ ته له افغانستانه د ورپېښ ګواښ کچه هم کمه شوې. استرالیا ویلي اوس افغانستان کې اتیا سرتیری لري او د سپتمبر تر یولسمې به یې له دې اوږدې جګړې وباسي. دا مهال د امریکا شاوخوا 2500 او د ناچو د غړیو کابو 2000 سرتیری په افغانستان کې میشت دي. چین وایي د افغانستان د سولې لړۍ په حساس پړاو کې ده او هیواد یې د باثبات افغانستان ملاتړ کوي. دا خبرې په کابل کې د چین سفیر پرون کړي چې جزئیات په دې راپور کې اورو.
له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو اعلان او د طالبانو د حملو په ډېرېدو سره چین چې د امریکا اقتصادي سیال دی هڅه کوي د افغانستان د سولې په بهیر کې رغنده رول ولوبوي. په افغانستان کې د چین سفیر وانګ یون د یکشنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې ټینګار وکړ چې چین د افغانستان د سولې د بهیر د تحقق لپاره له نړیوالې ټولنې سره په ګډه کار کوي.
د افغانستان د سولې پروسه په یو حساس او حیاتي پړاو کې ده او چین د یو مسالمت امیز افغانستان چې سولې په کې وي ملاتړ کوي. څوک چې دایمي سولې ته د افغانستان د رسیدو لپاره زمینه برابروي موږ د هغو ملاتړ کوو.
افغان حکومت دغه سولې ته د رسیدو په خاطر د ملي او سیمه ییز اجماع د جوړېدو په نیت د هڅو خبري کوي او په دې باوري دی چې د سیمې او نړۍ د هیوادونو رول د دغه مذاکراتو د ګړندي کېدو لپاره تر بل هر څه مهم دی. د افغانستان د جمهور رئیس د ویان مرستیال لطیف محمود:
هدف اصلی حکومت افغانستان پایان جنگ و برقراری
د افغان حکومت اصلی هدف ته جګړې پای ته رسیدل او د عادلانه او تلپاتې سولې ټینګښت دی. شپږ کلنې هڅې د ملي سیمه ییز او نړیوال اجماع لامل شوې او سوله مو په غالب ګمان په ملي سیمه ییز او نړیوال هیلې بدله کړه. هیله مو د سیمې او نړۍ له هیوادونو دا ده چې د سولې له بهیر سره چې د ټول بشریت غوښتنه ده همکاري وکړي.
په ورته وخت کې د سولې او شخړې د انسټیټیوټ مرستیاله برښنا صافی په افغان سوله کې د چین د رول په اړه وایي:
نظر ورکړی که وړاندیز یې کړی دی چې موږ کولی شو په دې سوله کې مرسته وکړو. موږ دې ته په خاص سترګه ګورو ځکه چین روابط د پاکستان سره هم ډېر ښه روابط لري، اړیکې لري په هره برخه کې او په زمن کې د نړۍ په سطحه یو لوی قدرت دی. نو کولی شي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې دوی موثر تمام شي.
خو د نړیوالو اړیکو پوه او په کابل کې د امریکایي پوهنتون استاد عمر شریف بیا وایي: چین افغانستان ته تل د پاکستان له دریځه لیدلی دی او په دغه پروسه کې به همکاري هم ګټوره نه وي.
د نړۍ یو شمیر هیوادونو له هند سره چې له کورونا وبا سره مبارزه کې له سختو ستونزو سره مخامخ دی د مرستو ژمنې وکړې. تفصیل له نوریاس نوری اورو.
د نړۍ یو شمیر هیوادونو پرون له هند سره چې د کورونا وایروس په کله کې د څونامي په څیر سرایت کړی او روغتونونه د بسترونو، روغتیایي وسایلو او اکسیجن له کمی سره مخامخ دي د مرستو ژمنې وکړې. سپینې مڼې وویل متحده ایالات به د کووید 19 واکسین، لومړني مواد، روغتیایي تجهیزات، تستونه او د خوندیتوب تجهیزات سمدستي هند ته ورکړي. سپینې مڼې په یو بیان کې وویل متحدو ایالتونو د هغو مشخصو موادو سرچینې په نښه کړې چې د هند کمپنۍ د کوویشیلډ یا استرازینیکا واکسین د تولید لپاره ورته عاجله اړتیا لري. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې په هند کې په پراخه کچه د کورونا وایروس خپرېدو د امریکا پر ولسمشر جو بایدن فشار لا زیات کړی چې له نورو هیوادونو سره د واکسین مرسته وکړي. متحده ایالات په دې وروستیو کې په نړۍ کې د کورونا ضد واکسین په برخه کې د یو مخکښ هیواد په توګه راڅرګند شوی. بایدن ویلي متحده ایالات به تر هغو چې په کور دننه د واکسین اړتیا پوره شوې نه وي نورو ته واکسین ورنکړي. خو دا غوښتنه په زیاتېدو ده چې متحده ایالات د استرازینیکا هغه 10 میلیون ډوزه واکسین چې تر اوسه نه دی تایید کړی هند یا نورو هیوادونو ته چې ورته اړتیا لري ورکړي. متحده ایالات له هند سره د کورونا ضد واکسین د لومړنیو موادو د مرستې خبره داسې مهال کوي چې د هند د سیروم انسټیټیوټ چې د استرازینیکا واکسین تولیدوي روانه اونۍ وویل چې نشي کولی د واکسین د تولید اندازه په میاشت کې 100 میلیون ډوزو ته ورسوي. تر دې مخکې اروپایي ټولنې او د دې ټولنې مهمو غړو فرانسې او جرمني هم له هند سره د مصنوعي سا ایستلو د دزګاو په ګډون د روغتیایي وسایلو او اکسیجن د مرستو ژمنې کړې دي. د اروپایي کمیسیون مشرې اورزولا فون در لاین په یو ټویټ کې ولیکل د هند چې د کورونا او باد د ثقل په مرکز بدل شوی ملاتړ ته چمتو یو او زیاته کړه چې اروپایي ټولنه به په چټکۍ هند ته د اړتیا وړ هغه مرستې ورسوي چې د هېواد غوښتنه کړې ده. پاین حال کې بریتانیا ویل د تنفس مصنوعي دزګاوی او نور روغتیایي وسایل به د رواني اونۍ په پیل کې هند ته ورسیږي. پاکستان هم چې له هند سره اړیکې ترنګلی دي نوی ډیلی ته د روغتیایي وسایلو د مرستې وړاندیز کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وویل بشري مسایل د دې تقاضا کوي چې پر سیاسي مسلې تر غور پرته ورته ځواب وویل شي. دغه راز ایدی فاونډیشن چې د پاکستان یوه پیژندل شوې خیریه ټولنه ده د هند له روغتیا پالانو سره د مرستې لپاره هغه هیواد ته د رضاکارانو او 500 امبولانسونو د استولو وړاندیز کړی، خو تر اوسه نه ده څرګنده چې آیا هند د پاکستان دغه مرستې منلی او که نه. په هند کې پرون یکشنبه د کورونا د نږدې د نیم لکه مثبتو پیښو او له امله د نږدې 2800 مړینو په ثبتېدو سره یو نوی ریکارډ ټینګ شو. د رسمي شمیرو له مخې په هند کې له 14 میلیون زیات کسان پر کورونا اخته شوي او نږدې 190,000 هم ترې مړه شوي دي.
په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر وایي له دې هېواده د ځواکونو د ایستلو بهیر په منظم ډول پیل شوی او دغلته د پوځي اډو تخلیه روانه ده. جنرال میلر پرون په کابل کې خبریالانو ته ویلي چې دوی پوځي اډې او تجهیزات افغان ځواکونو ته سپاري. په لوګر کې د مس عینک د کان وساتونکي د طالبانو په یو برید کې وژل شوي دي. د لوګر د پولیسو ویان وایي چې دا پیښه پرون له غرمې وروسته د محمد اغې ولسوالۍ په زاهد آباد سیمه کې رامنځته شوې. د هرات د ګلران ولسوالۍ د ملي امنیت د مدیر په ګډون درې تنه په یوه ماین چاودنه کې ووژل شول. د دغو کسانو موټر تیر ماښام د قشاروي په سیمه کې پر خښ شوي ماین برابر شو. د افغانستان د فوټبال د حکمانو د ډلې دوه غړي د لومړي ځل لپاره په آسیایي لوبو کې ګډون کوي. د افغانستان د فوټبال نړیوال حکم یا ریفري حلیمه قا شیرزاد به د لویدیځ آسیا د اف سی کپ ډله ییزو سیالیو کې د حکم یا ریفری رول ولوبوي. د نړۍ یو شمېر هیوادونو پرون له هند سره چې د کورونا ویروس سخت ځپلی او روغتونونه د بسترونو روغتیایي وسایلو او اکسیجن له کمی سره مخامخ دي د مرستو ژمنه وکړه. د پاکستان د بلوچستان ایالت د خبریالانو ټولنه به د یو خبریال د وژل کېدو د وروستۍ پیښې په اعتراض کې نن د دغه ایالت د پارلمان له خبري پوښښ څخه ډډه وکړي. او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی د وضعیت پر سر پر روسیې د نورو بندیزونو لګول رد کړل. زموږ خبرله ازادي رادیو نه اورئ. تاسو کولی شئ چې دغه خبرونه په تفصیل سره زموږ په ویب پاڼه کې ولولئ او وای اورئ پاتې ده ازادي رادیو ډاٹ کام. له دې سره د دغه خبرونې خبری مسایل هم سرته ورسیدل. راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم د انصاف په لټه کې او ورپسې هم د ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرام.
د انصاف په لټه کې یو چاغې پسې ورشه بل یاغې پسې ورشه امدی کړه باندې ورستی رشي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زورې ده نه مکان په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورې خدای راستي کوز ما دا یک سر نه وشت.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې حاضرې په ویډیو کې وایي حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه ومنئ. دا د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې اوري چې د پروان ولایت د ازادي په نامه یوې خوونکې د نورو په استازیتوب ازادي رادیو ته ویلي چې دوی مخکې په یو خونځي کې څو کاله د قراردادي خوونکو په توګه تدریس کړی خو څه کاله قراردادونه ځنډول شوي دي. دا وایي دې کار بې سرنوشته کړي او اقتصادي ستونزې هم لري. دغه ستونزه مو د پوهنې وزارت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. پام ورته راړو. اوس به د پروان له ولایته ښوونکي آزاده خپل ستونزه په خپله ووایي.
زه ښوونکی یم. مشکل مې دا و چې په 96 کال کې زه د بل مکتب ښوونکي پایس د معرف وزارت څخه قرارداد کړی و. اوس زموږ سرنوشت معلوم نه دی. د عمل میاشت آخر قسمه دی خو تر اوسه پورې زموږ سرنوشت معلوم نه دی چې موږ سره قرارداد کوي که نه.
څو کاله دې تدریس کړی و؟
3 کاله.
اوس ستاسو قرارداد ختم شو؟
وروستی کال مو ده.
وروستی کال دا چې کال خلاصي به په قرارداد ختميږي کنه نو څه پر خوستا په خبره قرارداد پاتې دی کنه؟
څه کال قرارداد مو پاتې دی.
اوس تاسو تدریس کوئ کنه؟
نه تر اوسه تدریس نه ده کړم.
خو هغه درته وای چې مره زه انتظار وباسه یا
هغه ته چې زنګ واه وای انتظار وباسه چې د وزارت څخه څه د علامه ممتازي
خو یعنی تاسو غواړی چې بل بیا قرارداد وکړي
بلې مو غواړو چې بیا آخر نه کال موده غواړو چې بیا قرارداد مو سره وشي
اوس څومره وخت کیږي چې تاسو به سرنوشت تاسو
پرس کال کې خو د کرونا په خاطر بیکار پاتې وو اوس هم مو سره کوم قرارداد نه کړی
ته یوازې او که نور ښوونکي هم شته چې د په دې
سرنوشت هم شته اتیا نوي نفر دي
تاسو اوس چې دغه قرارداد د سر نه کیږي یا تمه درکوي څومره مشکلات سره مخامخ یې
مشکلات خو ډېر ده نور کوم عاید او درآمد نه لرو ډېر مشکلات لرو
نو تاسو دا مشکل د رئیس د معارف سره شریک کړی نه دی
هغوی سره شریک کړی یو خو وایي چې انتظار وباسئ تر اوسه کوم نامر مونږ ته نه ده راځي
یعنی بیخی منفی جواب درکوي او که نه وایي چې انتظار وباسئ
وایي تر اوسه معلومه نه ده انتظار وباسئ وایي انتظار وباسئ چې مونږ سره معلوم شي چې تاسو سره قرارداد کوي نه کوي
خو تاسو غواړئ چې بیا هم قرارداد وکړئ
او موږ غواړو چې بیا هم موږ سره قرارداد وشي چې خپل تدریس پیل کړو خپل دنده پرمخ
تاسو څومره تحصیل کړی
زه دارالمعلمین وایلم
ښه دارالمعلمین دی ویلې نو ولې رسمي ښوونکي کېږي نه چې قراردادي تدریس کوي
په رسمي کې خو څو ځله په امتحان کې مو اشتراک کړی وه خو کامیاب نه شو
یعنی بیا هم هڅه کوي بیا هم هڅه وکړه چې کامیابه شي په کې
ورسمي هر کله چې امتحان دیل شي په امتحان کې اشتراک کوي
کور ودان ستا مشکل به ورسم
تاسو سهام زیره مننه
دغه ستونزه مو د پوهنې وزارت له وایاندې نجیبی آریان سره شریک کړه اغلی آریان د پروان له ولایته د آزادۍ په نامه یوې ښوونکي چې البته قراردادي ښوونکي و آزادۍ راډیو ته ویلي چې څلور کاله په یو ښوونځي کې په قراردادي بڼه تدریس کړی خو په دغه وروستي کال کې قرارداد ځنډېدلی دا وایي د دې له امله بې سرنوشته دي او اقتصادي ستونزې هم لري د دوی د بیا جذبولو لپاره چې تدریس ته ادامه ورکړي څه پلان یا تدبیر شته
حق زمین خون کی پتل شکل چې د پهنې وزارت له اساسي اړتیاو څخه شمیرل کیږي ځکه چې د خون کو د کمښت مسله د دوی په جست سره حل کیږي له هغه ځایه چې د څوارلسم مالي کال بودیجه په تاخیر سره پاس شو او د دوی د پروسې په تای مراحل کې لږ څه خنډ او ځنډ رامنځته شو نو په دې اساس مالی وزارت سره په دې برخه کې کار کوو څو وکولای شو د دوی بودجوي مسایل حل کړو وروسته له هغې د دوی د جذب زمینه برابره شي او د استادان بیا ځلي د تیرو کلونو په شان د پوهنې په بهیر کې خپلو تدریس ته ادامه ورکړي
اغلی آریان تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان اکثره ښوونځي د ښوونکو له کموالي سره مخ دي او په ډېرو ښوونځیو کې دغه تشه په قراردادي ښوونکو ډکه شوې ده تاسو اطمینان ورکوئ دغه ښوونکي ته چې بیا به ورسره هم قرارداد وشي
د حق زمان ښوونکو قرارداد په ټولیز ډول باندې دوی یو کال لپاره قرارداد لري البته یو کال چې دغه تعلیمي کال ګڼل کیږي چې مالي کال هم پکې نه شاملېږي یعنې نه هم میاشتو لپاره دوی قرارداد لري د افغانستان د کار د قانون پر بنسټ هغه کسان چې په حق زمانی ډول باندې کار کوي دوی د کار بدل کې مزد ترلاسه کوي نو کوم میاشت کې چې دوی درس لري په هغه میاشت کې دوی معاش ترلاسه کوي یعنی هم هر کال دوی سره د نهه میاشتو لپاره قرارداد کیږي او وروسته له هغې بیا د کال په پیل کې قرارداد بیا له سره کیږي او تازه قرارداد ورسره ترسره کیږي د تېر کلونه به د حمل میاشتې په نیمایي او یا هم پای کې به دا قراردادونه ترسره کېدل خو له هغه ځایه چې سږ کال د بودیجې له اړخه لږ څه ستونزې رامنځته شوې دا قراردادونه په ځنډ سره به ترسره شي خو مالي وزارت سره مونږ له ډېرې نږدې په دې برخه کې کار کوو څو وکولای شو چې د دوی د جذب زمینه برابره کړو دا اطمینان باید شتون ولري چې د معارف له اساسي اړتیاو څخه یوې دا ده چې مونږ حق زمینی ښوونکي معارف د خپل له اړخه ډېره هڅه کوي څو د دوی د جذب زمینه ډېره ژر برابره شي ځکه چې زمون په خوندیو کې د خون کله کمک سره جریات مخسو او
دا کمک د دې استادانو په جذب سره تر ډېره بریده برطرفه کېدلی شي. خو بودیجوي مسایل هم باید پام کې ولرو. له هغه ځای چې دوی قراردادي دي او د امتیاز په بدل کې کار کوي، نو تر ټولو اساسي مسله د دوی د امتیاز موضوع ده چې هغه باید مالي وزارت سره په ګډه حل کړو او وروسته له هغې د دوی د جلب و جذب پروسه پیل کړو.
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د پروان له ولایته د ازادي په نامه یوې ښوونکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی په یو ښوونځي کې شاوخوا څلور کاله په قراردادي توګه تدریس کړی، خو د وروستي کال قرارداد یې ځنډیدلی. او د پوهنې وزارت ویاند نجیبې آریان وویل چې په دغه مسأله کار روان دی او ډېر ژر به دغه ښوونکي جذب او تدریس ته به ادامه ورکړي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه لرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره یې شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
دورکسو عزیزانو، قدرمن اوریدونکو سلام. تاسو د ازادي رادیو د لاري د نن ورځې دغه خبرونه چې ما طاهر روشان چمتو کړې ده اوري. تر هر څه مخکې ستاسو روغتیا او سلامتي د لوی خدای غواړم. ګران اوریدونکو، زموږ یو شمېر اوریدونکي کله کله په خپلو پیغامونو کې زموږ څخه غواړي چې د دوی د کوم پیدا شوي دوست یا عزیز نوم چې زموږ په کومه خبرونه کې خپور شوی دی خو دوی ونه کړای شوای چې د هغه چا شمېره چې دغه شخص یې پیدا کړی ترلاسه کړي. نو غواړي چې موږ دغه پیغام په خپل آرشیف کې ولټوو او د هغه شخص شمېره دوی ته ورکړو. درنو اوریدونکو، موږ تل کوشش کوو چې د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې د خپلو اوریدونکو هیلې ترسره کړو. خو که چیرې زموږ دغه اوریدونکي چې کوم عزیز یې ورک دی، د پروګرام له پیل کېدو مخکې یو قلم او کاغذ تیار او آماده ولري او کله چې د خبرونې په ترڅ کې د خپل کوم دوست په هکله کوم معلومات واوري، نو سمدستي هغه یاداشت کړي. دا به ډېره ښه وي. نو په دې هیله چې همدغه اوس مو قلم او کاغذ چمتو کړی وي او د خپلې خوښې دغه خبرونې ته په غور غوږ یاست، د نن ورځې دغه خبرونه لومړی د ځینو پیدا شوي عزیزانو د پیغامونو په خبرولو پیلو.
سلام کوم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته. زه ایاز لطیف یم، له کونړ ولایت څخه خبرې کوم. زموږ همتایانو یو ماشوم پیدا کړی چې نه لس کال عمر لري، شل ورځې کېږي چې له موږ سره دی. که دا ماشوم د هر چا وي نو موږ سره دی، په دې شمېرا اړیکه ونیسي چې موږ یې خپلې کورنۍ ته ورکړو. زما د ټلیفون شمېره ده 0 5 5 0 0 6 6 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
قدرمن اوریدن کو کارکون کو ته سلامونه علی کوم پام دې د مشر په سلام کاران اوریدن چې جوړ خوش خوشاله زخت محمد خادم چې کوم دلا د دمن الله تواشر لوسالي د کارادک د سیمې څخه نیو جده تو پیغام دې دا چې زموږ په سیمه کې یو کاست داوود په نامه تقریبا د 33 کال کېږي چې په امدا سیمه کې وسیج په دې سیمه کې گزاره کوي دا داوود په نامه دې تاسو کې خپل ځان معرفي کوي د ایرات ولایت د شنګل لوسالي د ښار د کېږي تاسو کې درې وایي کوم مومن مسلمان ورور غواړي چې داوود په اړه معلومات ترلاسه کړي هم غواړي چې داوود پیدا کړي کله دا کوم دوستان کوم ملګري کوم ورونه کوم نور داس کړبان زما ځاغه ورې نو زما دا شمیره سره داړي کوم چې زما دا ټلیفون نو شمیره ده 01 01 2 8 1 9 اوه تمام
السلام علیکم زه خدای دې مال سن ولغه سيزه په تمام شي ما نو یو ورو په راکړې ده په چين میږي د اثر له خاصه کاته سوې ده من دې په تی یا دوي په ذکره کې خپل نوم دې نو معلومي نو کله چې هغه یو خپل یو ورو باندې په دغه شمیره زموي چې په اړیا زره خو یې نو سوا ته څه لري چې خره یا وایا دې نو سوا ته څه خو یې نو دا چې یو ورو ما څه زموي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر وسط تو زر ولی رکی چھ مت لیکن من دے کری شلو ولی اس مول کو مت کہ کہ کچھ نہ کال دے وہ کال دے تقریبا دے وے تے کندار نو دی بغاری وی کدار مومن مسلمان وی نو نہ سر جوال چھ پتہ وش مار بن ائی کو وی سی دا وانی تھینک یو مارا چپر و وا ات یو درے چپر درے سلام چھ مارا چپر و درے یو جنز ن دری دوا ات ات افغان دی شایل دی وای چې په وسو و دوا سو یو چې درې سو دی
پیا سلام علیکم زه محمد اسحاق افغان یم ولته مو یو خنه بیره کړ دی من دی من را دی ول سالی دی نو دې خپل کورنۍ ته وسام دی زه په دغه خبرې هله کوم دا پیغام راځي دا خوشنۍ په سام دی دا خپل خوشنۍ دی بو دې ډیر په سام دی خپل کورته چې چیرې کې واز ما ځاغورې دې کورنۍ ما ځاغورې را خپل خوشنۍ دی بو دې دا خوشنۍ دا یو څه مستر ما سره دی ورته دې خپل کورنۍ ته ډیر په سام دی دا دې خبرې هله کوم دا پیغام راځي او راځي دا خپل خوشنۍ دی بو دې دا خپل کلیسې مې را وځم دې هله کوم چې زارن بر واخې او ځنګ را کوی راځي بو دې ماشي مې راغې چې پر و سلور ات ن در دوا و و دوا شمیره به یزل بیا و طلانه است په څلور اویا نه اچا دجش و څو دو اویا
سلامونه لیکي تر غلې مزه سرداد جننګره هره در سره ما منګرهار ولایت نیمه دا دغه غلطه یو کاری شمن کړه کړه تسترګو نه بنام دې چاره معلومات نو کاری فرید الله دې پلان نیمه مان الله دې هرچا سختل کی نظر تشماری و دې دې چې دې شماره سره به اړي کټینګ کړو خپل غړې لاس ته راوړي ماري ورته وایم 0 لی واش مار ورته وایم 0 شماری ورته بیا تکراروم یو ورته وایم 0 8 5 5 5 0 ریواش مار رخصر و ات نه 03 نه 04 که تاسو لګي خوخ
سره شوږه شار مې اړ کوم هغه دا کومه ماشومو پیدا کړی دی سره شوږه چې جناغه میزي د شرایع کا زیری او اخشه یکمت میزي تاسو ما واز که هر سره اوري او دا هر سره شناخته یې اوروري ازي مزما سره په دغه شمیره اړ کوم چې 0 0 5 پاجنه دریو شاج دوا نو بیا یې زلې بیا تکرار ومه 0 0 5 پاجنه دریو شاج دوا د په نشکرا شهر کې هم هر وخت کوي سي د غشمه ته زنګولي د تلوي ساته تیار دي او سلام
ګرانو دوستان دا و هغه پیغامونه چې ستاسو د پیدا شوی عزیزانو او خپلوانو په اکلې معلومات ترکاوه خدای دې وکړي چې ستاسو کوم رکسو یا عزیز هم په دې جمله کې وي او اوس په هم راسو د هغو اوریدونکو پیغامونه به په ګډه ورو چې د خپل ورکو سوې دوستانو په لټه کې دي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بما یو زوی دا آسان نوم دا او تقریبا نه کال کیږي یا لس کال کیږي چې ورک دا او دا خپل مریض علی مریض بیا زادی را دو لپاره کوم کو نه جما دا فائش ته سره نشه تصور کی دې ته په هر ځای کې چې کراچی کې کلا ور دي چې به خبر کی چې په هر ځای کې دنیا کې دا غشمارو دې ما دا زنګ وې زبر اشماره وایم سه پر و نه نه دوا ات یو دوا یو نه یو ری بیا ته خړاله ومه شماره صفر و نه نه دوا ات یو دوا یو اخر کې نه دغه شماره باندې ما ته زموږی آسان نن دا میدان شاه دا د لښ د ولسوالۍ ده السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
السلام علیکم عبدالحنان مریم الله کندهار ولایت اسما یو دوست رکی ده پرویز احمد منم یو کدی دا اعلان اوری او یو دوستان اوری نو خدای جی کیچی ما سره ای کو سپر و نه نه سپر نه اته سلور و اته یو زمی بیاوام سپر و نه نه سپر نه اته سلور اوه اته دخلای سامان
سلامونه چې تاسو ته کوم اچھا دی آزادۍ راځي لګولې کنه د موږ په خود کې او الک روښوې د بلال په نوم ټول جامع غوښتي دي چې ټلیفون شمیرې ته هم څه تر اوسه واتیا یو سره شپېته دوه سره یو لس چې تر اوسه یو اتیا دوه شپېته نهه دېرش دغه دوه شمېرې دي په دغه نمبر باندې اړیکه ټینګ کړئ.
السلام علیکم صاحب د فراد د ولایت د بلابلوک د لوصالی سره پاری کې کیم نو یو د اماز وی دی تقریبا د 2 کال کې چې نه دره وسو د مس د منیر کنه مده شل کال عمر لري نو موږ په اړه هیڅ معلومات نه لرو کدی خپل ځما زغوري یا معنی د پاره د بچوک معلومات لري مونږ په دغه شمیرې ټلیفون کې څه پر و څه پر اته دوه واره و دوه واره څلور یو درې یو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے دوست فنانڈ گل محمد بن عبدالرحمن زیدی دا انارگل عبدلو او دا خیر اللہ ورو دی صلی اللہ علیہ وسلم ویلکم کدا هر چا سره یې څوک لري یا د خپل زموږ زغ اوري په دا شمیر دي په تماس کې چې پر وای چې پر شپږ چې پر درې یو اتیا شپږ دېرش بیا شمېره د سوایم چې پر وای چې پر شپږ چې پر درې یو اتیا شپږ دېرش.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما یو ورور ورکی د دولس کال دی نوم یې سیبلادی په شنغزیا صدی کې نه درته سوی دی په کار ورورې په اړه معلومات لري پر دغه شمېره چې زنګ راوړي دی پر اویا پنځه شپېته اته ویشت دوه سوه پنځه پنځوس شمېره یو ځل بیا دی پر اویا پنځه شپېته اته ویشت دوه سوه پنځه پنځوس.
مادر ټول مال سلطان محمد په نامه تازه ګل اکا زوی دی د ماماګي خورې دی نو دغه تقریبا د پروسه ښکار لري چې ورک دی نه درک دی راځار سړې کې پاړه باندې معلومات لري ورور نو سره دی په دغه شماره باندې اړي کې ونی سي چې پر و و تنځ شپږ درې دوه ور دوه دوه شپږ څلور شماره ځل بیا تکراروم چې پر و و تنځ شپږ درې دوه ور دوه دوه شپږ څلور. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زہر گلہ د ہلمند ولایت واشیر دولو سوالی تخصص سره خبر کوم. موږ ورته دوه سلرو چې محمد عبد الله جان دی د اصلي ځای معلوم نه دی واشیر دولو سوالی کې دلته مشترشنا لري که هر محترم ورو ته په حق معلومات لري مشتدي په دالاندې شمیره باندې اړي کوي چې څه پر وښه تر کېږي نه نه شپږ یو وښه پر شمیره یو دل بیا درته وایم چې پر وښه پر پنځه نه نه وي یو شپته اویا.
السلام علیکم. مې دا پکې نومه چې دا وره ټول شوبه بازارو کې ګرځې دی مې نه خو به نه شي وږي دا نه تر نه پیدا کېږي معلومات یې مې کې وره کور د غره کې نه څه د دې زابل د شنکو دي له سوالي ریواز دې کوم ځای ده نو معلومات واقعي ورځ نه اس مې بیا وایم کوم څه پیدا بیا وایې د څه واته چې شریس بل څه مې ده نو څه په وایې
هر شمیرہ بنگوئی صفر صفر دو صفر 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 شمیرہ معلومات راکی اور
السلام علیکم. جمعہ خان اندر باب غیث والا دیوان مرغاف دل سوالی دل فنراک دل کلی سکر دل تماس کن زمانی ابرک عزیز چی فنامہ دل سیاہ خان دل دل سنزہ کالکی نادر کسو دل آر سرک لے آر سرک کے پاک لما دل پر دل شمارہ جمعہ سنزہ لیکن سپر و سپر تنزہ دری
اته یو چلور شپار نه. سلام علیکم.
الو سلام علیکم. من محمد گل دی خدمت زیری میبلانی نیز ندول و سکار دی ورک دی دکنر و دیت چه خبری کو
دی رادیو تورو کارتون کو اوریدون کو تا السلام علیکم. زه نواب نیگم دی زابل ولایت تشاجیر و لسوالی زخه دلودین و لکلی زخه دا پیغام پیغام ما یو زوی داش لالای نمیجی تقریبا تم یاسی یا نم یاسی وقت به کیږي چې له کوره څخه تللی ده. نو دا درکې نه ده راته معلوم چې ته یو ځای بندي یې ورکې که چېرې چا ته معلومات دي ده په هکله باندې وي او یا دی زما غږ اوري نو یا دې زما په دغه شماره باندې زنګ ووهي او یا دې ازادي راډیو ته پیغام پرېږدي چې پلانی ځای دی یا هغه ځای دې راوښي یا دې پته راکړي. ډېره مهرباني به وي. السلام علیکم.
بله السلام علیکم. زه نظام احمد خبر کوم د کندهار ولایت ترهستان د ولسوالۍ د چوکازو د کلي څخه. زموږ یو د اکا زوی دی چې په نامه د علاوالدین دی، د جمالي اکا زوی دی، د هندي اکا ملسۍ دی چې مشهوره په همدي اکا دی، نن یې خانه کاري. تقریبا دا درې کاله کېږي چې د خپله کوره څخه نادراکه دی. هر مسلمان ورور په دې اړونده معلومات لري، یا د ژوندي یا د مرګ، موږ ته دې د ټلیفون په دغه شمېرو زنګ ووهي. سپر اویا شپږشته نه اتیا اته سوه درو اتیا او شمېره یو ځل بیا سپر اویا شپږشته نه اتیا اته سوه درو اتیا. وسلام د کندهار ولایت ارغستان ولسوالۍ د چوکازو د کلي.
بلی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه ملالی مسلمه ام د هلمند نه او زما ورور نادرکه شوی دی د پنځه ورځو کېږي. او کلن دی د عمران په نامه دی او کال چې مسلمان ورور لیدلی په دغه شمېره دی زما سره اړیکه ونیسي. څه پروا درې یو درې اته شپږ نه اته صفر بیا هم د اړیکې شمېره سپرو درې یو درې اته شپږ نه اته صفر شوه تختې پهما.
درنو اوریدونکو، د ورکو سوي عزیزانو د نن ورځې خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. ستاسې د بشپړې روغتیا او سوکالۍ په هیله تر راتلونکي خبرونه پورې د خدای په امان.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمېرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمېره ده 0000243481. یو ورې بیا وایم 0000243481. همداراز تاسو کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 42 02 21 12 41 15.
دشت دشت میں چھکا بدہ
Bye, Mom.